افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هم د مجلې ډېر مطالب او رپورټونه د اختر سره تړاو لري، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو او نړیوال او د نړۍ خبرونو ته، چې فرشته جلال زه اداره وري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د لوی اختر د رسیدو په مناسبت یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې د شکلو غاړو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې څخه دې لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په کابل کې د اختر د ورځو لپاره پوره تدابیر نیولې دي. په پاکستان کې د اداري فساد ضد یوې محکمې نن د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د اداري فساد دوسیه پرانستلې. د سولې علي شورا د لوی اختر در رسیدو په مناسبت یو بیا د افغانستان د جګړې لشکلو غاړو غوښتنه کړې چې د جګړې څخه لاس واخلي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر وسلوالو مخالفینو د یوځخ کوي چې د سولې د پروسې سره دی او ځای سي. د وسلوالو طالبانو یو مشر ګواښ کړی چې کچيري کابل له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، د دوی وسلوالي ډلې به خپل جګړو ته ادامه ورکړي. مولا محمد عمر نن د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته خپل استولي پیغام کې ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه امنیتي موافقه به د جنگ دوام توجیه کړي او جدي نتایج به ولري. دغه مسلې نور جزئیات به د ازادي راډیو په نور خبرونو کې درته وړاندې سي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د اختر په شپه ورځو کې د امنیت ټینګول لپاره په ټول افغانستان کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته په دې ارتباط وویل
تدابیر په ټول هیواد کې نیول شوی دی. د پولیسو د اداراتو کچه په لوړه کچه رسیدلې، نو په هر ځای کې مشترک امنیتي ځواکونه لکه ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي. نو څه خاص ستونزه او اندېښنه موږ نه لرو. یو پولیس به اختر نه کوي او خلکو لپاره دغه فضا جوړ کړي تر څو خلک اختر وکړي. دا زموږ هدف دی.
د پروان امنیتي مسولین وایي د بګرام په هوایي ډګر چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو مهمه پوځي اډه هلته شته، د وسلوالو مخالفینو لخوا راکټي حمله شوې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو پر دغه هوایي ډګر دولس توغندي وویشتي، خو نوموړي د ځاني او مالي تلفاتو په ارتباط بې خبري څرګنده کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند د اعلامیه په خبرولو سره ادعا کړې چې دوی د بګرام هوایي ډګر کې د امریکایانو پر اډې شل توغندي وویشتي او بهرنیو ځواکونو کونو ته تلفات رسیدلی دي، خو بهرنوی ځواکونو تر اوسه د دغه مسالې په ارتباط څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اداري فساد ضد یوې محکمې نن د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد په 5 مواردو کې د اداري فساد د تورونو پخواني دوسیه بیرته پرانستله. د محکمې چارواکو نن ویل چې پخواني ولسمشر زرداري باید د اکتوبر په 9 نیټه محکمې ته حاضر شي. په مسکو کې د بهرنی کډوالو پر ضد د تشدد په تازه پیښو کې د دوو پولیسو په ګډون 8 تنه پروختون کې بستر سوي دي. د مسکو شهر په بیرلیو سیمه کې پر یو ګودام چې د منځنۍ اسیا او د قفقاز د سیمې کارګرانو کار پک کاوه، د قهرجنو مظاهره کوونکو په حمله کې د 8 پولیسو په ګډون 23 تنه زخمیان شول. رپورټونه وايي په تیرو دریو کلونو کې په روسیه کې د بهرنی کارګرانو پر ضد د اعتراض د تشدد تر دې حده نه ورسېدلې. د پنځمبي په ورځ یو روسي هلک په مسکو کې وژل شو چې مسؤلیت یې تر ډېره حده د قفقاز د هیوادونو پر یو وګړي ورچول شوی دی. د مسکو پولیسو نن وویل چې د دغو ناکراریو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي. پولیسو وویل د پیښې په ځای کې د سبزیجاتو په ګودام کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو 1200 کډوال کارګر نیول شوی هم دي. پولیسو وویل د دې ګودام په ساحه کې یو موټر هم ونیول شو چې 3 میلیون روبل، چاقوګان او 3 وسلې پکې وې. د اسلان په نوم یو قفقازی دکاندار د پیښه په ځای کې نن خبري اعلان ته وویل دی وايي هغوی دلته په قاتل پسې ګرځېدل، خدای ځای نه دی، دلته په قاتل څه کوي؟ قاتل به بل چېرته وي او دلته بې ګناه خلک وځورول شول. د روسیې د مفتیانو شورا مرستیال د ښار پر ټولو ځوانانو غږ کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو څخه دې مخنیوی وکړي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي ډیر ژر باید د سوریه د وضعیت د حل لپاره د سولې کانفرنس جوړ شي، خو ټینګار یې کړی چې په سوریه کې د سولې ټینګښت داسې یو انتخابي حکومت څخه پرته چې د بشار الاسد رژیم واک ورته وسپاري امکان نه لري. جان کیری نن په لندن کې د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې عرب لیگ د ځانګړي استازي لخصر ابراهیمی سره په کتنه کې وویل
سپیشل ریپرزنټیټیو ابراهیمی او زه یو بریف اس دو مېنی اذرز
دای وایي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخسر ابراهیمی او ما د نورو زیاتو کسانو په څیر په دې موافقه کړې چې د سوریه د مسلې لپاره پوځي حل نشته. موږ باور لرو چې په بیړني ډول د یوې نیټې د ټاکلو اړتیا ده څو د ژنوا دوهم کنفرانس جوړ سي او د یوې نوې سوریه لپاره کار وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم نن وویل چې مسکو او واشنگټن باید د سوریه د رژیم پر اپوزیسیون زیات فشار راولي څو په ژنوا کې د سوریه د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې د دوی درې مامورین او د سوریې د سرې میاشتې د ادارې درې رضاکار کارکوونکي چې پرون تښتول شوي وو خوشي شوي دي. دا کسان د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په ادبیل ښار کې د رژیم د مخالفینو لخوا تښتول شوي وو. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې د خپلو درېو نورو ورکو کارکوونکو د برخلیک په اړه معلوماتو ته سترګې په لاره دي. سره صلیب د دغو کسانو هویت نه دی څرګند کړی. او سوریا رسمان نن د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه کنوانسیون غړی شو چې د کیمیاوي وسلو پر استفادې بندیز لګوي.
خبر نمو له ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دین نیم ساعت خبري مجله کې داري بوټونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره له کابل، خوست او ننګرهار ولایتونو څخه د اختر د چمتووالو په اړه ریپورټونه لرو. د یو شمېر افغانانو د اختر پیغامونه هم خبرو او همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې وروسته لاغه چې د هرات د پوهنې ریاست د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمېر احتمالي کاندیدان د دولسم ټولګي د فراغت د جالي اسنادو په جوړولو تورن کړل. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي دا مسله به جدي تعقیب کړي. نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د مسکو د یوې سیمې کې د مهاجرینو خلاف د زور زیاتی لامل وروسته دغلته د اضافي پولیسو له استولو تاسو خبرو. د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د دې شورا چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې هم دا راز د جګړې لټولو خواو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د پوځي عملیات نه کوي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل ریپورت راکړي.
د سولې علي شورا د اختر په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو د سولې غږ وکړ او په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا وغوښتل چې د اختر د ورځو په اوږدو کې پوځي عملیات ودروي. د لوی اختر په مناسبت افغانستان د سولې د علي شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په ځانګړي ډول له وسلوال طالبانو، افغان او بهرنیو ځواکونو څخه وکړه. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د خوشحالۍ په دغه ورځو کې دي د افغانانو وینه نه تویږي او خوښي باید په غم بدل نه سي.
تنه د جنگ د ټولو طرفونو نه داده چې د افغانانو د خوشحالي د غورځي په ویر او ماتم باندې بدلی نکي. په دې ورځو کې هیڅ یو افغان او نه وجل شي د هیڅ یو لوري نه. دا زمونږ جدي غوښتنه ده. خدای دې وکړي چې ټول طرفونه دې ته اعتنا وکړي او په دې ورځو کې د عملیاتو نه، د جنگ نه، د انتحاري حملو او انفجاراتو نه، وایي بمباریو نه، د هر نوع عملیاتو نه خودداري وکړي.
د سولې علي شورا پر وسلوال مخالفینو دا ژغ هم وکړ چې له جګړې څخه پر شاسي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. خو دا لمړی تل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر حمید کرزي او د شورا په وار وردا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه هم د لوی اختر په مناسبت هیله کړې چې دا ورځ به پر افغانانو په خوشي او سولت تیر شي. خو د وسلوال طالبانو مشر ملا محمد عمر بیا د لوی اختر په خاطر په خپل پیغام کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت یرغل بللی او د وسلوال مبارزه پر دوام ټینګار کړی دی.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وخت چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. اخو کسان په تیر کوچنی اختر کې په ننګرهار کې امنیتي پیښو د اختر خوخي پر خلکو غړې وډې کړې وي. ولې داسې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دوی لوړاندې د اختر لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې. شاه محمود شینواری له جلال آباد خارس خنور تفصیل راکړي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د لوی اختر پر رسیدو سره د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او دارنګ د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې قوي امنیتي تدابیر نیولې دي. امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد وایي په همدې خاطر د دې ولایت په ټولو لوی او فرعي لارو امنیتي کسان ځای پر ځای کړي او تلاشیانې روانې دي ترڅو د ننګرهار ولسونه په آرامه فضا کې د لوی اختر مراسم ترسره کړي.
د لوی اختر په مناسبت مو ډیر جدي تر نظر لاندې پلان جوړ کړی دی چې هغه به ټول هغه نقطې چې دشمن همیشه په خوا د غوڅه تګ راتک ول هغه بندو بندي کړی دی. ډیر مهمه چې پنټون لرو د تلاشی محلات لرو زموږ ټول کشفی ارګانونه د ټول شهر د پر توظیف دي پر دې سربیره باندې یو ګډ امنیتی قرارګاه لرو چې ان شاء الله که خدای کول موږ به وکولای شو جلال آباد شهر د وم نمبر لوی لاري او نور ولسوالیو په ساحو کې به ان شاء الله امنیت تامین وي مسؤلیت به وي د خلکو لپاره.
نو موړي د ننګرهار له ولسونو هم وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د ښه امنیت دراوستو په خاطر دي له امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ویلو دا چې د تیر کوچني اختر په ورځو کې څو پرله پسې امنیتي پیښو د دې ولایت پر اوسیدونکو د اختر خوښي په غم بدله کړه، خو دا ځل امنیتي چارواکي ډاډ ښکاره کوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
تاسو له پیغامونو نه
زما اسم بختیار ده، زه سیګرت خرڅوم، مکتب کې درس وایم، پنځم سم کې دلته شپږونه تر لاسو پورې مکتب ته ځم، بالا دلته راځم کار کوم. زه د ازادي راډیو د مېګ د لارې غواړم ټول خلکو ته اختر مبارک کوم.
شای موټر شي دورا دا وته 500 پټه غتم ټانګ لوګار کې لا پسې دا غتم د مور دی مور میں کم گا دے شمپو رمائی اختر مبارکی تو ورکم
زمان نجیب دے موتر شریکم کرکم موتر موتر نو زم دو دو نیم سوا دو سوا گٹم کرتا کرتا ورم آزادی رادیو لالارے اختر مبارک والم.
د کابل خار د یو شمیر کارګرو او ماشومانو څرګندونه ویچې د اختر په مناسبت مواوري دي. کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا په خار کې خوراکي مواد وچه میوه او د قربانۍ لپاره د څارویو بیل وړي شوې دي. ګلمینه یوسفزی په کابل خار کې ګرځېدلې او په دې اړه یو رپورت راستولې.
د اختر لر رسیدو سره په کابل خار کې د خوراکي موادو وچه میوه او نورو شیانو قیمته کېدل یو معمول ګرځېدلی. د تیرو کلونو په شان سخت کال هم خلک شکایت کوي چې حکومت به یې نه کنټرولوي او هر څه ګران شوي دي. د کابل په منډۍ کې مو په دې اړه د خلکو او دکاندارانو نظرونه اخیستي دي.
نوم یې امیر محمد ده.
څنګه ده د وچه میوه بیا؟
د وچه میوه بیا یو کیلو پسته ده 250 په دکان کې، پسته، بادام، ممیز، چارمغز، نخود، سیمیان دا شاین دي.
زه حاجی محمد رسول بای خدي و نه سونه خدي بس بد نه دي
ولا بای سرنګ چې معمولا به خلک رواج غوندي ګرځر کابل کې نه ار اختر په اختر پورې فرق قیمتونه خامخه پورته کیږي او ډیره مشکل ده غریب خلکو لپاره چې په دې نرخ او په دې شان باندې او په دې رواجو سره ځان سم کی او سره کم شراج خریداریو کې ډیر قیمتونه ار اختر نه بل اختر دولاریږي او قیمته کیږي.
د لوی اختر پر رسیدو سره د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د حیواناتو د خرڅلاو بازار هم ګرم دی. د حیواناتو د خرڅلاو لپاره که څه هم خاص بازار نشته، خو هغوی محدود دي. هر چیرته لیدل کیږي چې د سړک په سر او ځینو میدانونو کې خلکو حیوانات د خرڅلاو لپاره درولې دي، خو خلک د حیواناتو د بیو د لوړېدو په اړه هم شکایت لري.
د افغانستان کې هر څه حال کار خو نو د اختر په شپه ورځو کې نو مالونه جګیږي، نرخونه نو که یو مال 10,000 قیمت ولري په دغه شپه ورځو کې 15,000 جګیږي. دا ورځ کې
مونږ مال خو خلک په نخاس کې خرڅي او مونږ سره کول غاړه درولي نخاستان او سره کول غاړه ماسکر کړه دغه سیس په اخلي کړم تر افکر راځي کله اسکر راځي وډنګونه خلکو ته خړې دي او خدي زتی روانه ده. نو مونږ حکومت نه دا خواست لري چې نخاس جوړ شي لوګر نه مرو
ډیر ګران وای دا خلک ډیر ګران وای دومره ګران وای چې به حد یعنی سرنګ چې مال ډیر معلومه چې خو پکار داد چې لګ وای خبر داد چې بس 12,000 10,000 40,000 یو ګډه د غرابه دا ډیر ګران دی. الله داد چې زموږ په ملک قانون نشته، کچېره قانون وای بخصاص وشي د خلک نه دغه وشي داسې خلک خپل خوخه څوک چې سرنګ د دې زړه غواړي داسې به وي.
د بای دل وړوالی په اړه د خلکو د شکایتونو په جواب کې کابل خروالی او نورو چارواکو تلویلی چې دوی هڅه کوي بای کنټرول کړي، خو دوی وایي اوس په افغانستان کې آزاد بازار دی او نشي کولای چې په خپل د خوراکي او یا نورو شیانو بای وټاکي.
ستاسو ل پیغامونه نه
محمد کریم دا پیغام دار دا دنیا کو مبارک اختر کیو ډیر خوراز دا مبارک اختر دا دا خواهش کو چې ټول یو اتحاد او یو مرتای او ورورولی وکړو سره.
عبدالجبار یو تن د کابل اوسیدین. اول خو ټولو ته مخکې تبریکی وایو، بیا خو اختر ده، اختر ده خو ډېر شری خبره ده. څوک په مروري یو بل سره کورونه یي که دغه د موږ وروره مرور ورونه دي، دا ټول سره پخلا شي، دا ډېر ښه خبره ده.
زما نوم نورلا دی، د کابل اوسیدونکی. موږ دا پیام دا د اقل خو که نور نه کوي بل کار راځي نه پخلا کېږي نه، حداقل حداقل د اختر ورځې پرېږدي چې موږ ګران هېوادوال په ښه توګه او په یو سلحامیزه توګه باندې اختر تیر کړي او حداقل غوته د کوم خند نه جوړي.
زمانم هجران بل منځو کې یو له بل سره دښمنی لري یا کینه لري یا بوز لري یا نور څه داسې جنجالونه لري، کورنۍ مشکل لري. زه غو ټولو هغه کسان نه هیله کوم چې هغه یعنې خپلو منځو کې په اتفاق سي، په اتحاد سي، یعنې یو بل د اختر کې د یو بل کور ته لاړ سي، مېلمستیا وکړي، یو بل سره کښېني، هغه خوشحالي احساس کړي. یو بل یعنې دغه اختر د خوشحالۍ ورځې دي، کنه دا د خفګان ورځې نه دي، باید خلک خفګان ونه کړي.
په خوس خر کې هم د اختر په شپو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او خلک لوی اختر لپاره سوداګانې کوي. سیمهوال د اختر لپاره خوشحاله دي، هیله څرګندوي چې سږنی اختر به ورته د خوشحالیو او سولې لپاره یو اختر وي. نجیب الله لوخیل خوستان نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د لوی اختر په شپو ورځو کې په ځانګړي ډول د عرفې په ورځ کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده. خلک د اختر د سودا او توکو د رانیولو لپاره له اطرافو او نږدې سیمو څخه راځي او سوداګانې کوي. د لوی اختر لپاره د خاري او شمیر سړکونه او جادې د موټرونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوي دي. ځینې خلک د خار په منځ کې خوراکي شیان لکه کلچې، میټایې، بیلابیلې شیرینۍ، همدارنګه نکریزې، جرابې، بلیانونه او نور د اړتیا وړ توکي په لاسي رېړو کې خرڅوي او په هره رېړه او ټپرۍ لسګونه کسان راچاپېره شوي وي. اختر د لویانو په پرتله ځوانانو، پیغلو او ماشومانو لپاره ډېر په زړه پورې وي او هڅه کوي ځانونو ته د اغوستو ټول توکي نوي کړي. یو تن ځوان چې په خار کې خیاطه د خپلې جوړې د اخیستو لپاره راغلی، خپلې خبرې را سره داسې شریکوي.
نوم مې محمد خان ده، د شمال پیرانو اوسیدونکی. ولا موږ چې روغلو سامان به وخلو، کتراش یا سودو مودو وخلو، لکه بوټونه شول، چپړاکې، سپلای. اختر ته ځکه خوشحالیږم، زما د یار نیټه اختر ده رابر، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډېر خوشحاله شم.
یو بل تنځوان وایي که څه هم د وخت په تېرېدو د اخترونو په لمانځنه کې توپیر رامنځته کېږي، خو سږنی اختر د امنیت او خلکو د ګڼه ګوڼې له نظره ډېر ښه دی.
زما نوم شمسرحمان، د ماتون د درې خلی کلي اوسیدونکی. موږ په دې په خاطر راغلی چې ځینې کورني مشکلات په خاطر ځینې سودا میواوې اخلو، په دې خاطر چې په اختر کې د پښتنې دا عادتونه دي چې یو د بل د اختر مبارکۍ په خاطر ځي، نو دې په خاطر موږ ځینې سوداګانې اخلو. د تاریخ په لحاظ که ورته وګورو چې نور اخترونه کوم تېر شوي دي، د وخت په تېرېدو سره په اخترو کې پار کړسي، ځکه چې د مخت اخترونه وګورو، وخت څه اخترو ته وګورو، هغه په نسبت دغه اوس اخترونه کمزوري دي، دغه د پښتنو د رسم او رواج په نظر. خو مګر د امنیت په لحاظ که ورته وګورو، اوس پیل خل اخترونه ښه دي.
په خوست ښار کې یو تن ماشوم هم وایي په اختر کې به له کورنۍ او کلیوالو سره عید مبارکي کوي. د نعیم الله په نوم یو تنځوان خلکو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکۍ وایي او زیاتوي چې اختر دوی لپاره د خوشحالیو ځانګړې شپې ورځې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د 12 ټولګي د جالي اسنادو د جوړولو په اړه څو تر اوسه شکایتونه نه دي ورسېدلي او که شکایتونه ورورسیږي دوی به یې په جدي توګه تعقیب کړي. ناجیه صافی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې په ځینې ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ځانو ته د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي، خو دا مسله به په جدي ډول وڅېړي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه کس چې غواړي د ولایتي شورا انتخاباتو ته خپل نوم ثبت کړي باید د 12 ټولګي د فراغت اسناد ولري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولایتي شورا د خباتو په کوم کاندید ثابت شوه چې د 12 ټولګي د فراغت جعلي اسناد جوړ کړي، نو د کاندیدانو له لست څخه به یې لرې کړي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
طبیعي هست کې با توجه
طبیعي خبره ده چې د کمیسون له څېړنو وروسته به د قانون له حکم سره سم له سرغړونکو سره قانوني چلند وسی او که داسې اسناد کمیسون ته ورسیږي چې په جالي ډول جوړ شوی وي او دا خبره ثابته سي نو ښکاره خبره ده چې د کاندیدانو له لیست څخه به د نوموړي کاندید نوم لري سي
خغلی محسن وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنیو احتمالي کاندیدانو په اړه ورته 15 شکایتونه رسیدلې چې وبسیړل شي تر دې مخکې د هرات د معرف ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په دې ولایت کې د ولایتي شورا د انتخاباتو ځنیو کاندیدانو د 12 ټولګي جعلي اسناد جوړ کړي دوی هم درنګا د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي هغه اسناد چې د تقلب شک پرې کیږي د سیړنې لپاره دي د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست ته ولیږي له دې مخکې په ولسی جرګه کې د کندهار ځنی وستازو هم ویلي و چې په کندهار کې د ولایتي شوراګانو یو شمېر احتمالي کاندیدان په رشوت د 12 ټولګي د فراغت اسناد جوړ کړي خو د پوهنې وزارت چارواکي بیا وایي حقوق کسانو چې جعلي اسناد جوړ کړي د پوهنې وزارت له مهر او کارکونکو څخه استفاده نه ده کړې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کل خبر سوچې د پزینو ولایتونو کې د پهنې پر ریاستونو باندې یا د فشار یا د فساد د پزینو ابزارو لاره یا خلک د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د اشتراک شرایط پر کړی شاتنامې اخلي موږ د پروسه و درول شاتنامې تر غو پورې ولاړې دي چې د پروسه د انتخاباتو د نیملیکنې پای ته رسیږي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې ل 3000 څخه ډیرو کسانو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نمناسب کړي په خونه یو انتخاباتو کې دا شرط نه و چې د ولایتي شورا کاندید باید لګت لګا له 12 ټولګي فارغ وي خو اوس چې د ځینو کسانو لخوا د جعلي اسنادو د جوړېدو راپورونه ورکړ شوی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون پورې اړه لري چې دا اسناد مشخص او په دې اړه قانوني چلند وکړي
خبري مجله اوري
کتم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د پاکستان یو مسبي مشر مولانا فضل الرحمن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د صادقانه همکاري ژمنه وکړه خو ځینې کتون کې وایي مولانا اوس پر طالبانو په خانه نفوذ نه لري زموږ همکار احمد زبیر ژوند د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره د نوموړي په سفر مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې مولانا له افغان طالبانو سره د سولې په هڅو کې څه کولای شي ښاغلی مجده په دې اړه وایي
د مولانا فضل الرحمن مبارک باید وایم چې د جمعیت العلماء اسلام د مشر په صفت چې د هغه له مدرسو څخه طالبان مشران الته درس ویلي دي او له هغه ځای نه فارغ تحصیل شوي دي په خوا د طالبانو په تحریک کې دي نفوذ درلوده زما په یاد دي چې د طالبانو په وخت کې چې کله طالبان په افغانستان کې حکومت کاوه په هغه وخت کې د 2000 کندهار ته راغی او د طالبانو لخوا ډېر ورته هرکلی وشو مولانا فضل الرحمن په قوم ناصر دی او دلته ناصریان په افغانستان کې د زابل په ولایت کې او د کابل په شکردره کې دوی اوسېږي د هغه وخت چې امریکایان په افغانستان باندې یرغل وکړ هغه وروسته مولانا فضل الرحمن داسې یو موقف ونیو چې د خاموش خوله پاتې شو د هغه په پرتله البته ځینو سلفي او پنجپیر مشرانو د طالبانو حمایت وکړ خو مولانا ځان غلی ونیو بیا وروسته د طالبانو لخوا مولانا فضل الرحمن داسې یو کس په صفت چې یو سیاسي رهبر دی نه یو مذهبي رهبر په دغه سیاسي شکل وپیژندل شو نو اوس هغه مذهبي ارزښت چې مولانا په خو درلوده د طالبانو په منځ کې هغه له منځه تللی دی یو سیاسي لیدر په صفت شاید دی وکولای شي چې د خو اخوا کوشش وکړي چې وساتت وکړي خو د یو مذهبي لیدر په صفت چې طالبان ورته یو مذهبي لیدر په صفت وګوري داسې یو موقف او موقعیت د طالبانو افغان طالبانو په تحریک نه لري پاکستانی طالبان څه د هغه د واژنو راشه هم کړو
به مجده سره پښتنه داده چې دای به څومره د دې نیت ولري چې همکاري وکړي ځکه چې د پاکستان اکثره دینی عالمان یا د مذهبي ګوندونو مشران چې غږی په افغانستان کې داسې څرګندونه کوي چې جنگ ته د هڅونې معنا لري آیا مولانا فضل الرحمن هم همغه سده
ګوري اصلا د افغان حکومت غوښتنه سده د افغان حکومت غوښتنه ده چې طالبان به درشي افغان حکومت ته تسلیم شي دا خو هیڅ نه مولانا فضل الرحمن دا خبره کولای شي او نه هم د پاکستان نظامی مشران دا کار کولای شي
دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده وو چې وایي د فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن دی پر طالبانو پخوانی اغیز یا نفوذ ولري. امریکا او هند د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د هغو افراطي ډلو د تمویل د مخنیوي لپاره چې له پاکستان سره ارتباط لري خپل همکاري نور هم پیاوړي کړي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري ایجنس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل دروري.
د هند د اقتصادي چارو وزیر اروند میارم او ویل چې په واشنگتن کې د امریکا او هند لویو اقتصادي چارواکو په کلنۍ غونډه کې د تروریستي سازمانونو د مالی شبکو او هغوی ته د پیسو د ټولولو په شمول د نامشروع تمویل د مخنیوي لپاره د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. میارم په خپل اعلامیه کې زیاتوي چې د دوی د زیارونو هدف د لشکر طیبه او جماعت دعوه د ډلو په څیر سازمانونه دي. ویل کېږي چې دغو دواړو ډلو په ممبئی کې د 2008 کال برید ترسره کړی چې په نتیجه کې هغه مهال 168 کسان مړه شول. د هند د اقتصاد د وزیر په اعلامیه کې د دې تفصیل نه دی راغلی چې هند او امریکا و خپل همکاري څنګه پراخوي. هند کوشش کوي چې دغه ډلې چې عملا د پاکستان له خاورې فعالیت کوي تر زیات فشار لاندې راولي. د هند د اقتصاد وزیر دا هم ویل چې د حقانی د شبکې خلاف هم باید زیارونه وشي. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې اډی لري ویل کېږي چې په کابل کې د هند په سفارت او امریکایي ځواکونو بریدونه کړي دي. امریکا تیر کال دغه شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه. امریکا او هند په دې هم سره سلا شول چې په خپل منځ کې د پانګې لګونې د تړون په برابرولو کار وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره د دغه تړون ملاتړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مسکو په ونه هي کې د مهاجرینو خلاف د سورزيتي لکړونو وروسته اضافي پولیس د غسیمه تورغلي. د سورزيتي د واقعې له دریو کلن رئیس په مسکو کې لټول ناوړه ډول ناکراری رامنځته کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکي دروري.
وروسته لدې چې په خلکو کې خوره شوه چې د پنځشنبې په ورځ یو روسي د وقف غازي لخوا وژل شوی بل واګرو د بیري لوو په ناحیه کې د دوکانونو شیشې ماتې کړې یو ګودام ته داخل شول او له پولیسو سره ونښتل. په دغه نښتو کې د اتو پولیسو په شمول درویشت کسان ټپیان شول چې له دغه جملې دوه پولیس او شپږ کسان نور په روغتون کې بستر شوي. د بیري لوو په ناحیه کې د قفقاز او منځنۍ آسیا مهاجر کاریګر اوسي. شاوخوا 400 بلواګر نیول شوي خو اکثر څو ساعته وروسته بیرته خوشې شوي. په دوی کې او یو کسان ته ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره بیرته د پولیسو ماموریت ته ورشي. دوه نیول شوي بلواګر توقف شوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې دوی دغو بلواګرو ته جنایي دوسیه پرانیسته. کورنیو چارو وزیر کولو کولتسیف د یکشنبې په ورځ د دغه وزارت د لویو چارواکو غونډه راوبلله. هغه پولیسو ته امر وکړ چې د غیر قانوني مهاجرینو او د قتل په قضیه کې د مشکوک کسانو د موندلې لپاره په مسکو کې د سبزیجاتو ټول ګودامونه ولټوي. سبب پرته له شکه د سبزیجاتو د ټولو ګودامونو په ارتباط کار پیل کیږي. دا ګودامونه د کلکیچ په دایمي منبع تبدیل شوي. په ځانګړې توګه هغو ناحیو ته چې شاوخوا نږدې ورته پرتې دي. زه د مسکو له امنیه قمندانه او په وظیفه کې له حاضرو ټولو مدیرانو غواړم چې د دغو ګودامونو موضوع ژر تر ژره فیصله کړي، نظم قائم کړي او هر څوک چې په هر ځای کې وي یا کار کوي پرته له دې چې دا په نظر کې ونیول شي چې له کومې منطقې راغلی د روسیې له قانون سره سم وچلېږي. بلخوا روشان ابیاسوف د روسیې د مفتیانو د شورا د رئیس مرستیال د مسکو له ځوانانو چې د هر هیواد وي وغوښتل چې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې دغه پیښې به په مسکو کې د اختر د لمانځه په مراسمو چې سلګونه زره کسان پکې برخه اخلي تاثیر ونه کړي. د روسیې د پارلمان یو غړي میخایل ستارشینوف وویل چې د اختر د لمانځه لپاره به اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. هغه وویل د موږ د مسلمانو هیوادوالو اکثریت خلک ډیر تعلیم یافته لایق او درانه کسان دي. په مسکو کې نن اکثر هغه دوکانونه او ګودامونه چې د منځنۍ آسیا او قفقاز خلک پکې کار کوي تړل شوي دي. خود محمد صدیق مسعودی په نامه یو افغان چې له 40 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي وایي چې افغانانو ته کوم ګواښ نه دی شوی او اکثریت قانوني اسناد لري. افغانان اکثر په خپلو کارونو اختوي. دلته د سیل او ساتيري لپاره نه دی راغلي نو ځکه دوی ته کوم ضرر نه دی متوجه. څومره چې زما معلومات لرم ټول افغانان اسناد لري.
جایی که معلومات دارم.
د تاجکستان سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړي تر څو چې وضعیت نوی آرام شوی خپلو کارونو ته ستانه نشي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم سات خبري مجلې پای ته ورسېدو. تاسو کولی شئ چې د دې رپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د وی پاڼه آدرس ته. په بل نیم سات خبري مجله کې امید مرزبان در سره دی چې همدا اوس په استودیو کې دی. امید مرزبان ستړي مشي
و عرض سلام او شام بخیر اجمل. ان شام بخیر شنوندای عزیز. امیدوارم